ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ده. ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې د چره د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایل د سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د کمشنر سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال هیڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 1,00,000 بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې د نه ګنډي. په هرات کې د دې ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امره سر غړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړې شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوې وي خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی او زلبیا دنجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزی پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي پرون چهارشنبه په کابل کې له دوو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکو چې له ښاغلي کرزی سره یې کتلي دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن قاظمی قومی او د ایران د حکومت بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدي مصطفی وو. وړاندې ویل شوی چې ښاغلي کرزی په دغو لیدنو کتنو کې د یوه ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازینۍ لاره بلل ده. طالبان واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تیر کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتون هم بند کړل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هېواد دوه پوځیان وژلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبه د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوو پوځیانو عمرونه 10 او 30 ښودلې او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر پرون ماښامه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه و اخیستی خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت په خوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل ملي امنیت سلاکار وایي د هغه موقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لوري یرغمل شوي د نومبر تر 24 یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د شوي څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 1.5 فلسطیني بندیان خوشې کوي. ټاکل شوی و چې وړمه ورځ پر دغه موقت اوربند شوي موافقې وروسته په 24 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي خو په دې اړه چې هغه به کله عملي کېږي او یرغمل به آزادېږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پیلې نږدې وونۍ وزي د دغه لومړني موقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه له اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس څخه دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبې په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرس ته ویلي د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې برمته کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له یول زرو ډیر کسان چې اکثره خزي او ماشومان دي وجل شوی دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د امریکا یو پاکستانی چارواکو له ډاډ سره هغه افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي چې امریکا ته د تک په نیت په هغه هیواد کې انتظار باسي.
کله چې دوی د غلیک پولیس ته خودلې دي نو د غلیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده.
لزده کرو منشوی یو شمیر نجونی چی پرونه دی حلکانو دی خونزو دی کلنه آزموین نندارک و لوائی دی طالبانو هر دول شرط دوی تیاری دی چی عملی کری خو زده کرده دی پریگ دی.
هر رقم چې دوی وای موږ همغه سه که حجاب وي که برکوي که هر څه شوی موږ تیار یو چې خونځي او ته زده کړې لپاره لاړ شو.
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د ولور په اړه نوې قومي پریکړه کړې ده.
ورمد موږ داسې مطلب چې دونیم لاکه روپۍ بو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک یې کبدیا کې کدلته یې دونیم لاکه بو سیری.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او رینن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې دوهمه د 2023 میلادي کال د نومبر 23 ده. د امریکا یو پاکستانی چارواکو له ډار سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي چې پاکستان کې امریکا ته د تک په نیت ډیر دي. امریکا ته تلونکي یو شمیر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوي ځانګړي پانی ورکړي خو وایي د پاکستان پولیس په اکثرو مواردو کې هغه له پامه غورځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې په ګڼ شمیر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژر و دروی. تفصیلی د اسدالله الدین په رپورت کې وره
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 25,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې ډیر د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجې دوه ډاډ ورکړي خو دغه کسان د پولیسو له زورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګری چې امریکا ته د تګ کیسونه لري زوروي او توقيفوي. وجدانی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړي پانی ورکړي خو وایي پولیس د غپانو ته پام نه کوي.
په ډیر ځایو کې د پیوانو پیټو کیسونه کوم کسان چې درلوده هغوی نیول سوي دي او کله چې دوی د غلیک پولیس ته خودلې دي نو د غلیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندېښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې کچيري مونږ ونیول سو او د غلیک د پولیس له خوا منل کیږي نه دا ښایي چې کېدې شي د کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غاګل سپټولو پرته ازادي رادیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ قضیه روانه و خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوی دي. دغه شکایتونه داسې مهال کیږي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 25,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو این ایچ سی آر سیمه ایز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثره کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبری آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګڼ شمیر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR is calling upon
UNHCR د پاکستان پر حکومت راغ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمیر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژن کده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ډېر دغه کسان په ویره او ګڼګونې کې ستانه شوي دي. د دوی له ډلې ډېر نه پوهېږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ سي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د څه باندې 100,000 هغو افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړې چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان له لنډمهالي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. په دې ازموینو کې نجونې چې لشپګم ټولګي امپورت دي برخه نشي اخیستی، ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي وربند کړی دي. یو شمیر جونې چې لزده کړو منه کړی شوی دی وایي د طالبانو هر ډول شرط چمتو دي چې پوره کړي، خو دوی دې پریږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې
دا چې موږ هلکان ویني چې هغوی دی خنځیو ته د ازموینو لپاره دین او موږ دا ډیر نه
دا د کابل اوسیدون کې لیما دا چې نن یو ورور د خنځی د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس لکوره وواته. خدا ور سره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته نه هیله ستنه شو. د طالبانو حکومت د پهنې وزارت پر خپل ایکسپانه د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنۍ ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه ازادي رادیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه کلنۍ ازموینې ته تلم نو زما خور ماته ورقه راکړه او وی ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تلی شم. اوله کې هغه له ما سره همزم پی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هر شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط څه شي غوي دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وايي موږ هغه څه کې حجاب وي کا برقه وي کا هر څه شي وي موږ تیار یو چې خنځیو ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څه مهله ده چې خنځی موږ د خنځې دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډیری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز
تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترنګ د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې څلور ورځنۍ اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د یونیسف اجرایی مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په ومه نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریځ ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولې دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسانو وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایی مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوب ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې ساري پېښه بولي. هغه د اسرائیل او حماس ترمنځ د څلور ورځنی اوربند معاملې چې د چهارشنبه په ورځ وشوه هرکلای وکړ. د دغه هوکړې لمخې به یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان آزادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمباری کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایی مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یو بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمینه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د وی غونډې کوربه و. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المنتهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیايي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغه بریدونو کې د 25 روغتیايي کارکونکو په ګډون له 1550 ډیر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یو برخه کې وویل
في غزه اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن په غزه کې خلک له خوړو پاک او بو روغتیاي خدماتونو سرپنا او خوندیتابته له لاسرسي به برخې دي. اټکل کېږي چې د غزه 15% وګړي له تاوتریخوالي د تیښتې له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې وروسته لنمهالي اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځمې ورځې په لاسو بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب تر لاسه شوې ده. د هوکړې لمخې به په څو پړاوونو کې د اسرائیلیانو 50 سیرغمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشی کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې خځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشری مرستو سلګونه لارې هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه هوکړې هرکلای کړی او ویلی دی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنمهالي اوربند تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلای کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته بغښ شو.
ډیلی میل خبرونه په خپل اخیری کانه کې د فرانسې خبری اژانس یو مقاله خبره کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم د تجارتي چارو اړوند په دې مقاله کې راغلي ورسته لاغه چې پاکستان د دې هیواد د حکومت د ویزو نوې امر لغوه کړ. پاکستانیا په افغانستان کې طالب چارواکو تایید کړ چې د چهارشنبه په ورځ په تورخم سوداګریز چارې بیرته عادي شوه. پاکستانیا او په افغانستان کې طالب چارواکو تایید کړ چې د چهارشنبه په ورځ پر تورخم سوداګریز چارې بیرته عادي شوه. په دې مقاله کې یادونه شوې چې د سې شنبه په ورځ وروسته لدې چې پاکستان د سوداګریزو موټرو له عملی څخه د پاسپورت او ویزو د اخیستو غوښتنه پیل کړه، د افغانستان سوداګریز تګ راتګ پر ټپه ودرید او افغانستان یې په ځواب کې هر ډول لاریو ته د تیرېدو اجازه ورنه کړه. په مقاله کې لولو چې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د چهارشنبه په ورځ فرانسې خبري اژانس ته وویل پرون کله چې پاکستان خپل نوی مقررات پلی کړل افغان لوري په خبرګون کې سوداګري وځنډوله. ل اکتوبر راهیسې کله چې پاکستان د سلګونو زرو افغان کډوالو د استلو اعلان وکړ، تر اوسه شاوخوا 340,000 افغانان یا په خپل خوښستان سوي او یا هم په زور استل سوي دي. پاکستان ویلي چې یوازې هغه افغانان چې پاسپورتونه او ویزې لري په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه لري. د لیکوال په وینا پر وچه پروت افغانستان د وارداتو لپاره پر خپل ګاونډي پاکستان ډیر تکیه کوي او دواړه ځای جوړ سوي او بهرني توکي د پاکستان د کراچۍ له بندره تیریږي. ګارډین وڅپانی بیا د پاکستان دې پریکړې ته کتلې چې د هر افغان کډوال څخه له دې هیواد د وتلو پیسې غواړي. په مقاله کې راغلی پاکستان پر هغو افغانانو چې له طالبانو تښتیدلي سلګونو ډالر د وتلو فیسونه وضع کوي چې دا پریکړه لویدیځ ډیپلوماټانو او ملګرو ملتونو د حیرانوونکي او مایوسه کوونکي په توګه غندلې ده. د لیکوال په باور دا بې ساري اقدام هغه کډوال په نښه کوي چې په لویدیځو هیوادونو کې میشته کېدو لپاره پاکستان پرېښودو ته سترګې په لاره دي او پاکستان له هر کس څخه شاوخوا 810 ډالره غواړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د بې اسنادو افغانانو پر ضد د اقداماتو اعلان وکړ او ویل چې د نومبر لومړۍ نیټه د شاوخوا 2 میلیونو غیر راجستر شویو افغانانو له هیواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ده. پاکستان د ضرب الاجل له تیرېدو وروسته د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج پیل کړ. د ګارډین په مقاله کې راغلی چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د کابل له سقوط راهیسې زرګونو افغانان پرته له کره اسنادو او د ویزو له ختمېدو وروسته هم په پاکستان کې دي چې په لویدیځو هیوادونو کې د خپل ژوند د بیا پیل په انتظار دي. په مقاله کې راغلی چې ډیری دغو افغانانو د لویدیځو حکومتونو او سازمانونو سره کار کړی او د بشري بنسټونو له مخې د بیا میشتېدنې لپاره انتخاب شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په افغانستان کې ماینونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. او چا ورډ مورز ویل په افغانستان کې چې له 1988 کال راهیسې د ماینپاکۍ هڅې پیل شوې تر اوسه د جګړې پاتې څه باندې 14 میلیونه چاودیدونکي وسیلې او دغه راز شاوخوا 8 لکه د پرسونل ضد او اراده ضد ماینونه ایستل شوي. خو له دې سره سره بیا هم د دې هیواد په ډیره سیمه کې ماینونه ښخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یو چاوي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل اکسپانا لیکلي چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1988 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د وچه همکارانو له 14 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې چاودیدونکي توکي څه باندې 1,24,000 د پرسونل ضد ماینونه او 3,3,4,5 د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. دوچا په وینا د سختو فزیکی زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. او چا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصادي کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ غواړي چې د ماینونو کارول دی ودروي. رونا د کابل ښار له اوسیدونکو څخه ده. له 3 کلونو راهیسې د خپلې خوښۍ پالنه کوي، هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی وه. نوموړی په کابل کې له خپل میړه، خوښې او 10 ماشومانو سره ژوند کوي. د رونا په خبره 3 کاله وړاندې خسر او خوښي له خیرخانې څخه قلی زمان خان ته په ټیکسي کې روان و چې د ماین د چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خوښې او لاس یې پرې شوی دی.
درد کوي دومره خپل لاس تړیر زوريږي بیا مو ډاکټر ته یوړو وی ویل سم نه دی پرې شوی رګ یې سم نه دی پرې شوی له همدې عمله ډیر درد لري خو دومره توان نه لرو چې نورو ډاکټرو ته یې وروړو
د هرات اوسیدونکو نثار همای چې په 2019 کال کې د هرات کابل په لوی لار د خخکړل شوی مې قرباني شو هغه وایي چې په دې پیښه کې په خاو لاس پرې شوی
زبی وزر سړی وم د خلکو مزدور وم لوی موټر به مې چلاوه په همدې لار مې کار کاوه په غزنی کې مین وهلم لکه چې په 2019 کال کې مین وهلم تر اوسه په کور ناستیم څلور پنځه ماشومان لرم کونډه مور لرم خدای مې چلوي کله ګاونډیان مرسته وکړي زما لاس او پخا پرې شو
تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان عراق او کمبوجیا د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هېوادونه دي ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 350 کیلومتره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده او چا نږدې دوه اونۍ مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودېدونکو موادو او ماینونو ککړه ده
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
او په همدې راپور سره هم د خبري مجله پای تر رسیدي د خوست د لکنو د سیمې د مشرانو یو جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور دونیم لکه افغانۍ وي د دې سیمې اوسیدونکو د پریکړې هرکلی کړی خو له مشرانو یې غوښتي دي چې د دې فیصلې له پلي کولو په کلکه انڅارنه وکړي د نورو قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړوونکو نغدي ناغه نه دی کې خو پریکړې کړې چې ټول قوم به له سرغړوونکو کورنۍ سره مړی او ژوندی نپالي نور حالی د نجیب الله الخیل پر پورت کوي
د خوست د لکانو د سیمې مشرانو دی وی قومي پریکړه لري د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ ټاکلای دی قومي مشرانو پریکړه کړي کچېره د لکانو کومکاس لدې پریکړه سرغړونه وکي له هغه سره به ټول قوم د غم او خاده هر ډول اړیکی پریکوي قومي مشر نور جمال الدین مشاد روډو ته ول په دې پریکړه کې زین نور ریواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامیدل ختم اعلان شوې دي
ورور موږ داسې مطلب چې دونیم لاکه روپۍ وو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک کې بډیا کې کې دلته دونیم لاکه بصیری پندوسر روپۍ دې پورې وي چې هغه کوټه پوي خو زوم وو هغه دی خلک نیوي ماما نشتا غوړي نشتا وریزي نشتا خلیفہ نشتا تونه نشتا یعنی لاس جوړه جمعې شپې جوړبو خو هغه نیوي دی پور پکو نیوي څلور جوړه سره د ټکرایو دا پوښانی خو نیوي
قومي مشران وای لوړ ولوار د لامل شوی چې د زین زوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټي او چاپ کی یو بل قومي مشر یونس خان وای
نو دې پورا چې ایمون زون ویزا و خلی عرب ته لوړ شي یا بلد ته لوړ شي او دولته کوزدا بیت وکی دانو ولت نو سی اخر هغه انسان دا مودا ټول شیون چې مون وسنجول او دای دې ټیکټ روپۍ دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یوز پرېګ دا نشي پرې کولا ای مون ځوانون او ټول د غاسی ګرځي
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه تر لاسه کوي وای دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کی د یاد سیمې دوه تن ځوانان جنات خان او امیر محمد وای
مو مثال دغه خختو کې 200-300 روپۍ د لینو شو جوړوي خېټه ته نشو پوره کوي بیا به ورول ته مثال څه پوره کو او ډېر ځوانان دی مثال د ودونه غنه پاتې دی مثال سپینګيري شو کړي دی مثال د هغه څنګه د پلار په کورو کې ناشتي دی راوړی نشي
بلوري ته د قوم اوسیدونکو ځوانانو د مشرانو د دې پریکړه هر کلهای کړي او وړي چې د پریکړه پلي کول ته د جدي پاموشي د یاد سیمې یو بل تنځوان محمد نواز ویل
خاصه کو چې د نورو کومونو کې هم داسې فیصلې تر سره شي نو دغه فیصلې څخه ټول د کانو قوم مشروم ځوانون خوخ دي غواړو چې دولت څخه چې پټول کومونو د تطبیق کړي او مخه او یا روغه فیصله چې پټول کومونو کې تطبیق شي
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوس کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.